leg mung ta khubara bash us mung ta kur ke sawku
دی وی سنگر کاون کې خځه خبرې مو اوريدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي دا چې ټول آیید لام دي زای سخو او سایرانه دا چې د کورنۍ لګښتونه سره رقم برابر کړي بل خو به یو شمیر خځه وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشکولای
خپل وخته قچ کوي سو خپل نسو رنگاوي دی رنگاول لپاره تلو دی وخته قچ کوي لپاره تللو دی او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
قدر من اوردونکو د اکثر مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای و چې هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه و حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې لږ 2000 څخه ډیرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو نوموړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندول بل سنځ له نور او عام لپاره دا دی نشکوله او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هل تلار شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هل تغیر مورلاک په لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پختنه او کې پلټنه او کې ترڅو یو عادي ریشګر یو عادي فیشن کون کې جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکی نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته کچیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غنی چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای ته ټول مهمه خبره دا چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره د مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی هغه مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډیره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر رجګر نه پښتون کې حتمی یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې دا چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خوه د همدې لپاره خوه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه خکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی د یوې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړ.
د کابل ښار یو بل اوسنکه چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولې شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره راغای دی رنگاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تلو دی ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسج لپاره وخت مې رنگام د خوري واده مې د س پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم. اوس نو تا زنګ هله بیچارګې نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یو بیا ویلې وای رازی خکور تر دی خپل اورش دان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک مندش خان لري کان خپل خپل د ور واده دی د خور واده دی د خوري واده دا اوس مجبورې سي اورش ګت یا ما کلان رنگ کړه انده اوس خدای دې د سیمه مامان خدای دا اوس څنګه کوم کور په کور لټاونو بلاک په بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي؟ ادرس دې ورنښته کور ته ورځي؟
او اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم. خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل ده؟ اوس په کور کې څه شارش ګا کې متارش کوم کنه کور کې چیرې کین خپل وصال
یعنی دې کور راش به د خپل
نشي نو هم په پیسې سي هم را وایش چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي واسطه غیبه که زه خامک تنه راځي کې بدلی سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د دې کول راش ګا ته تللې آلت کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته او ولې دوی دا کار وکړي؟
خدا را راجګو ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غوی مخاب عزت لري نه ما سړی بچا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګو دا سپسل هاوی هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه ودا د طالبان د خسره مخمنی د نه پر نه وا پر رقم چې زړه غوري زوري منګ بيخي د دې د امن د احساس کو پر راجګو کې څه قصانه څه خبره نه مالیا بیا راجګا نه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا سي مګه په انتقاد ونی شي یا نم نو نه ولید نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاوی خلاص سي
کاش خلاص راشګا د خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاصي پانتونونه د خلاصي راشګا کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم سوز ده ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه غشان چې په راشګا کې په کور کې وایي نه به یې خو مقصد د څو نفر نورو څخه مخکې اوس کور ته ورغلي و خو تیروځي نه په فیسبوک پاڼه کې شي اوس داسې موږ سره وخت راشګا ته تلو موږ ښه وو اوس په کور کې جوړ کړو به ښه ګرځي.
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکو چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وای چې په ډېری خوړی سره یې سنگار کول زده کړل، نوې په کار پیل کړی و. هله دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هله غوړې دلو ته پرې نه خودلې. لدی سنگار کوونکو سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
مو سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي، همدا ټول ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانه یادونه وکړه؟
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډېره و په آرشګاه کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته ښه و، یو څه ناڅه یو اقتصادي لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په آرشګاه کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډېر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% آرشګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ آرشګا نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغسې نه کېږو، نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپله دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه آرشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زمونږ آرشګاه بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په آرشګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه آرشګاه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یوه د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیستل، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو آرشګران ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د آرشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره آرشګران شکایت کوله چې زمونږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په آرشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل آرشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په آرشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي، د هغه جلد خراب شي یا مخ خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابیږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په آرشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې آرشګاه ته برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په آرشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې آرشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده، کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم وي ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی و، او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه.
یعنی تقریبا ډیره خزه و انجونه راتله تقریبا زمون مشتریان ډیره و ځکه چې یو آرشگاه که خمی کپو کی مواد چه استفاده که اغا خم مواد وی ډیره خوی اوس چه زیاتر خزیم شکایت کوله ډیره زمون مشتریان و چه ده اغوی واده و پا مغورز اغوی تم ډیره سخت و زمان پا نظر ځکه چې زمون یواناوی و اغی ډیره جاله را چه اوس زسته و کم زخپل زمان میکپ نده ده پا ده خاص شپه چه طول رازی ما تا گوری زسنگ زان و کم طول تا سخته ده.
بله تاست فکر که وی ولی عرشگاه بنده کری آل ده طول خدی ناستی بی فیشانی که و نوری خدی ورد للی غدوی غختل رنگ رنگ فیشان ورده وشی آیا تاست مخی کمچه ویلی و چه دا مراد که تاست نو مراد کری عرشگاه ناری ندرد للی چه موضوع و؟
دسته خاص موضوع نه و چه بعضی قیدادونه وزا کری و چه مونگ آغا یعنی دسته قانون داغوی نه و چه یعنی که جمهوریت که مو پا آرشگاه که نارینه نراتله آرشگاه یوازد خزر لپاره و با یکی پا آرشگاه که الگ نپریدل نور و نارینه خو پریده بس دا یو بهانه ده زمان پا نظر دوی غواری چه خز و شکنجه کی نو مکتبونه ولی بندی پنتونونه ولی بندی نور و وظیفه ولی بندی دوی غواری چه ده افغانستان نه خزی حذف کی
کله چې په اول ورځ خبر اسوي چې آرشگاه دې بندیږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډیره سخته و اولم ځکه چې زمون پنتونونه بند شو ما پنتونه ویله اوس چې آرشگاه بند شو نو زما یو که پنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصیږي زه په آرشگاه کې کار کوم یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې اوس چې آرشگاه بند شو ډیره سخته ده یعنی باور وکړي چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیریږي درنه اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون یو نوی محدودیتونه درته برابروي یو نوی څه درته وایي دا ډېره سخته ده زما په نظر او ما ته خو ډېره سخته و خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ما ته اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرشگاه کې کار کوي یعنی نوی و ډېره سخته و او ټولې ډېره ډېره ژاله چې ولې مونږ څه کړي و په آرشگاه کې هېڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره م و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه هم نه راتله نو ولې بندې کړه دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشگران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډېر سخته ده.
بله تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشگاه و بلکې زموږ د ټولو و زموږ استاد و زموږ ډېره نورو شاګردان و داسې ما په آرشگاه کې یوازې آرشگری نه کوله ما په آرشگاه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو مونږ باید کار وکړو زحمت وباسو داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي اوس یعنی په یو آرشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته و دا نه یوازې مونږ آرشگاران ته ښه و بلکې زمونږ اقتصاد ته ښه و اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي نه زمونږ ته سخته وي د افغانستان لپاره سخته ده دا یو تیاره ته وړي ښځو دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله د وروستي سوال په ځواب کې اداره توای چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې پانتون ته تلی وسالت هم نسی تلی څه پلان لري څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم که زه تسلیم ولرم کوم هیله او هرمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا هم وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بندې، مکتبونه بندې، آرشګاه بندې، کار بندې، تحصیل بندې، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسې. تاسو
هم
مننه. درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، جنجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه مننه شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډیده، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پات رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بدارته وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانهي او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغه ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږ تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولای شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړ اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر ډام جوړ ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجری لمریز کال کې پیل او په 1312 هجری لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزی نه وسي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزی دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلووات برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9:00 تر 12:00 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12:00 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویشي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1400 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرۍ کلي شامل وو. له 1450 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تمونو کې مش په دې داد کوم زلم لالا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن نو جوړ ما تم دې پور تمونو کې مش په دې داد کنزا لم لالا سا چو ظلمونو کی مشفی دی چی بن سر گئے دنیا گئے دا سیاستوں کے مشپے دے داد تم سا لم لالا سا چزلوں کے مشپے